بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او اراده سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ګران اورېدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1401 لمریز کال د ورې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د مارچ د میاشتې له 22 او د شعبان د میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زلیس غرابی دی ساسو حضور ته حاضر شویم چې نننی مازیګرنی یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونه په سر کې به د ایران، افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په ایران کې د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو په اړه د رهبرۍ د ستر مقام د لیدلوري په اړه یوې تبصیرې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به هم د نوي کال د رارسېدو په مناسبت د نوروز د خپرونې څلورمه برخه درته وړاندې شي، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او لیکونو مشتمل هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ تازه او دلچسپه خبرونه واورئ. دا مهال د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د شهید فخری زاده د ټرر په غچا خستانه باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر ټینګار. له امریکایي پلیټ فارم څخه د نړیوال پارلماني اتحادیې په کار اخیستنې د ایران نیوکې. په افغانستان کې پر پوځي حضور له اروپایي چارواکو سره د امریکې سلام مشورې، او د ترکیې په ملاتړ د سوریې په حلب باندې د ترهګرو مرګونې برید. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر ټینګار وکړ چې ایرانی ولس به د اټمي شهید فخری زاده د ټرر غچ واخلي. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی د شهید محسن فخری زاده له کورنۍ سره په لیدنه کې وویل چې د رهبرۍ د ستر مقام له لارښود سره سم د دغه شهید لارې ته به دوام ورکول سي. هغه زیاته کړه چې په ټولو پوهنیزو او ټکنالوژیو پورې په اړوندو ډګرونو کې د شهید فخری زاده د فعالیتونو بهیر دوام پیدا کړی چې د کرونا په ضد د فخره واکسینې یوه ستره بیلګه ګڼل کیږي. برید جنرال حاتمی ټینګار وکړ چې د دې ستر جنایت لاملین ته به سخته سزا ورکول سي. شهید فخری زاده د ایران د دفاع وزارت د ټکنالوژیو د څانګې مشر و چې په تهران چې د تهران په افسر سیمه کې ټرر سو. نړیوالې پارلماني اتحادیې د کرونا له امله خپله غونډه په مجازي توګه د یوې امریکایي سافټویر په کارولو سره ترسره کوي، لیکن ځینې هیوادونه د بندیزونو د امله له یاد پلیټ فارم څخه کار نسی اخیستلی. د ایران په اسلامي شورا کې د نړیوالې پارلماني اتحادیې IPU مسؤول احمد نادری د یاد اتحادیې سرمنشي ته په یو لیک کې په نړیواله ناسته کې له امریکایي پلیټ فارم څخه په کارولو نیوکې وکړه. هغه زیاته کړه چې که دغه اتحادیه له یاد پلیټ فارم څخه کار واخلي نو باید محدودیتونه لیرې کړای شي، ځکه چې د نړیوالې پارلماني اتحادیه له منشور سره سم باید د دې اتحادیه ټولې غړي په آزاده توګه په فعالیتونو کې ګډون وکړای سي. ټاکل سوی ده چې د نړیوالې پارلماني اتحادیه دغه غونډه د میرمنو د مسایلو پورې اړوند ترسره شي، لیکن د امریکا له یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو د امله د اسلامي شورا هیڅ یوې غړې په دغه مجازي غونډه کې برخه نسي اخیستلی. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت د سمندري صنایعو د سازمان مشر د سپای پاسداران د ځواکونو لپاره د دوو ډولونو اوبتلو د جوړېدو خبر ورکړ. د ایران د دفاع وزارت د سمندري صنایعو د سازمان مشر امیر رستګاری ایرناته وویل د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو لپاره د درنو او سپکو اوبتلو په جوړېدو کار روان دی. هغه زیاته کړه چې تر دې دمه یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ له درنو او سپکو اوبتلو څخه کار اخیستل، خو سږ کال د سپای پاسداران د ځواکونو لپاره به هم پرمختللې اوبتلې جوړې کړو. امیرالبهر رستګاری دې ته په اشارې سره چې د دفاع وزارت د اقتصادي مقاومت یوه کامیابه بیلګه ده وویل، نه یوازې د سمندري صنایعو سازمان بلکې د دفاع وزارت ټولې برخې له کومې بهرنۍ مرستې پرته دفاعي محصولات جوړوي. د ایران دفاعي صنعت توانېدلی چې د ځان په بساینې سره د تیرو څلورو لسیزو له محدودیتونو څخه د ځایي سازمانونو سازو سامانونو د رامنځته کولو لپاره د یو فرصت په توګه کار واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار نوی ډیلی ته روان سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیه په خپرولو سره اعلان وکړ چې اتمر د کابل او ډیلی ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په موخه هندوستان ته په سفر تللی دی. له اعلامیه سره سم اتمر به د دغه درې ورځني سفر پر مهال د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د یاد هیواد له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره پر اړوندو موضوعاتو بحث وکړي. په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې نوموړی به په هند کې له افغان محصلینو، سوداګرو او په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره کتنې ولري. تر دې وړاندې اتمر ویلی و چې هندوستان ته سفر ډیر مهم دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د سولې په مسله کې د هندوستان رول لوبونه د پاکستان لپاره د منلو نه دی، لیکن هندوستان له افغان حکومت څخه ملاتړ کوي او کابل سره نږدې اړیکې پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونو بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پر پوځي حضور بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل بلینکن به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په برکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د چین، روسیا او په افغانستان کې د ناټو پر رول باندې خبرې وکړي. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت مرستیال فلیپ ریکر ویلي چې واشنگټن د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه نږدې مشورو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې دی چې امریکا تر دې مخکې د دوحې د سولې په تړون کې طالبان سره ژمنه کړې وه چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې له افغانستان څخه خپل ترهګر ځواکونه وباسي، خو په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې داسې ژر به له افغانستان څخه خپل پوځیان نه باسي. د کارپوهان په وینا امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې او روان حالات ته په کتو سره په دغه هیواد کې د زیاتې مودې لپاره نسي پاتې کېدای، خو واشنگټن غواړي د ناټو په شکېلولو سره د دې ماتې له پایلو څخه ځان وژغوري. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې به د دې هیواد په هکله د ملګرو ملتونو وروستي راپور او د دغه هیواد امنیتي وضعیت وارزول سي. د ملګر ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړوي. د ملګر ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ګڼو پرمختګونو تر څنګ په تیر 2020 میلادي کال کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی او د امنیتي پیښو په کچه کې 10% زیاتوالی راغلی ده. د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو د امنیت شورا غونډه داسې مهال کیږي چې په وروستیو ورځو کې پر افغانستان سوله په مسکو کې غونډه جوړه شوې وه او ټاکل شوي چې په راتلونکي میاش کې د ملګرو ملتونو په حضور کې په ترکیه کې هم د طالبانو افغان حکومت د سولې کانفرنس جوړ سي. د پاکستان لومړی وزیر په کورونا باندې د اخته کېدو د عمله ځان په کور کې قرنطینه کړی دی. د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د پاکستان د لومړی وزیر عمران خان پا په داسې حال کې په کرونا اخته سوی چې څو ورځې مخکې د کرونا ضد واکسین لومړۍ ستنه یې لګولې وه. خو د پاکستان د دولت وزیر اسد عمر چې د کرونا په وړاندې د مبارزې چارې مخته وړي ویلي ممکن دی چې عمران خان له واکسین مخکې په کرونا اخته سوی وي. د عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کرونا ویروس اخته سوې ده. د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی روغتیایي سلاکار فیصل سلطان په یو ټویټ کې ویلي چې عمران خان ځان په کور کې له نورو جلا کړی دی. هغه زیاته کړه چې عمران خان د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند د دوو نورو لوړ رتبه چارواکو ټیسټونه هم مثبت شوي دي. عمران خان تېره پنجشنبه د سینوفارم په نوم کرونا ضد واکسین لګولی و چې تر اوسه په پاکستان کې یوازنی لګول کېدونکی واکسین دی. د ترکیه ملاتړي ترهګرو ډلو د سوریه د حلب په ښار باندې د هوانونو او توغندیو په مټ پراخ بریدونه کړي چې د عمله یې په لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. زموږ د خبریال له راپور سره سم د سوریه په حلب ښار باندې د ترکیه پورې د پیلو ترهګرو ډلو په بریدونو کې دوه تنه وژل سوي او اولس تنه ټپیان سوي دي. یاد بریدونه د حلب په فرودوین او صالحین په سیمو باندې شوي. همدارنګه د حلب ښار په شمالي سیمې الباب کې بیا هم د موټر بم په برید کې چې یو شمیر ودانۍ یې ورانې کړي ګڼ شمیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دغه موټر بم د التوحید د جامع جومات مخې ته چاودنه کړې. د سعودي د تیریګر ائتلاف الوتکو تیره شپه د یمن په پلازمینې صنعا باندې درنې بمبارۍ وکړې. د المسیر د خبري اژانس له راپور سره سم د سعودي د تیریګر ائتلاف الوتکو د صنعا د ښار په النهدین سیمې باندې څلور ځلې بمبارۍ وکړې او د النهزې په سیمې باندې بیا یو ځلې بمبار وکړې. سعودي ادعا کړې چې دغه بریدونه د یمن د وسلو د جوړولو په کارخونې ترسره شوي دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند ویل سعودي تیریګر ائتلاف په تیرو دریو میاشتو کې تر زر ځلې زیات په یمن باندې هوایي بریدونه ترسره کړي. د سعودي ائتلاف د تیرې شپې د بریدونو په ځواب کې د یمن وسلوالو ځواکونو بیا د ریاض د ملک خالد په هوایي میدان باندې برید وکړ چې د عمله یې ټولې الوتنې بندې سوي دي. هنګری یا مجارستان ویلي چې د کرونا ضد روسي واکسین کاروي او ډېر ژر به په روسیه سره په ګډه د سپیوتنیک واکسین تولید پیل کړي. هنګری څو ورځې مخکې د روسیه جوړ د سپیوتنیک واکسین لومړنۍ جوپه ترلاسه کړه او په نظر کې لري چې د لویدیځو واکسینونو پر ځای له روسي واکسین څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې دی چې د اروپایي اتحادیې له قوانینو سره سم هر ډول واکسین اروپا ته تر واردېدو مخکې باید د یاد اتحادیه د طبي ایجنسۍ لخوا تایید کړای شي. خو د مجارستان لومړی وزیر ویکتور اوربان په نظر کې لري چې په دغه هیواد کې دننه د روسیې سره په ګډه د سپیوتنیک واکسین د تولید چارې په مخ بوځي. اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې له روسیې څخه د واکسینو د وارداتو او مسکو سره د همکارۍ د امله د دې اتحادیه او د هنګري تر د هیواد ترمنځ اختلافات زیات سوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د لویدیځو د پروپاګنډا او سره سره د روسیې جوړ واکسین د نړۍ په 500 هیوادونو کې ثبت شوي او د امریکې له فایزر واکسین سره سیالي کوي. د سیونیستي رژیم د ترهګر وسلوالو لوی درستیز په نیواکي فلسطین کې د دې رژیم د جنایتو د څیړلو په اړه د نړیوالې محکمې فیصله وغندله او هغه د اسرائیلو له سرو کرښو څخه د تېروتنې په معنا وباله. د اسرائیلو د ترهګر وسلوالو لوی درستیز اویو کوخاوی د سیونیستي رژیم له 12 تلویزیوني چینل سره په مرکه کې د دې رژیم د وسلوالو ځواکونو له جنایتو څخه په ملاتړ سره وویل زه د ویشتلو او د پوځي عملیاتو امر کوم. د سیونیستي رژیم دغه سرغنه زیاته کړه. د اسرائیلو د پوځیانو په اړه د نړیوالې محکمې د څیړنې فیصله د سیونیستي رژیم له سرو کرښو څخه تېروتنه ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
ایزانو حسن پام وکړی د نن ورځې سیاسی تبصره ته چې عنوان دی په داخلي او بهرنی ډګرونو کې د ټاکنو د اهمیت په اړه د رهبرۍ د ستر مقام لیدلوری. د اسلام انقلاب معظم رهبر په ایران کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اهمیت باندې په ټینګار سره وفرمایل چې له شور او جوش نه ډکې ټاکنې د ایران د داخلي او بهرني اقتدار د لا پیاوړي کېدو سبب ګرځي. حضرت آیت الله خامنه‌ای په خپل نوروزی ویناو کې چې د تلویزیون له لارې خبرې شوي وفرمایل په داخلي اړخ کې ټاکنې په هیواد کې د یو نوښت شودن کوي. د خلکو په ګډون د هیواد په اجرایي اداره کې یو نوښت رامنځته کیږي چې دا خپله یوه ډېره مهمه مسله ګڼل کیږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود زیاته کړه په بهرني اړخ کې بیا ټاکنې د خلکو د ګډون او د ملي اقتدار شودنه کوي. په دې کې چې دفاعي ساز و سامان مهم دی هیڅ شک نسته، خو تر ټولو زیات اقتدار په ټاکنو کې د ولسونو له ګډون څخه ترلاسه کیږي. په راتلونکو درې میاشتو کې به په ایران کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. ولسمشریزې ټاکنې د پارلماني او ولایتي ټاکنې په پرتله له دوه چنده اهمیت څخه برخوردې، ځکه چې د هیواد اجرایي ادارې د چارو د مدیریت مسؤلیت په غاړه لري. په تېره بیا په اقتصادي او د بهرني سیاست په ډګرونو کې د هیواد د چارو د مدیریت تر ټولو مهمه او اغیزمنه مرجع جمهوري ریاست دی، چې په همدې خاطر په ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو بشپړ ګډون برخلیک ټاکونکی ګڼل کیږي او د سمی جمهوریت د نظام د مشروعیت تضمین کوي. په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو اهمیت ته په کتو سره تل د ایران دښمنان هڅه کوي چې ټاکنې له اهمیت پرته وښيي او د خلکو په پراخ ګډون سترګې پټې کړي. بې له شکه د 1400 لمریز کال په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون به د ایران د اقتدار د لا زیاتېدو سبب وګرځي، او تر ټولو مهم دا چې په ایران کې ټاکنې خپل د برخلیک د ټاکلو لپاره د ولس د ګډون او رول لوبونې هنداره ده. په هره دوره کې په ټاکنو کې د خلکو حضور له اسلامي نظام څخه د هغوی د ملاتړ په معنا ده، او هم د غولسی ملاتړ دی چې ایران ته په بهرني ډګر کې ځواک وربخښلی دی. په هر کچه چې له حکومت سره د خلکو ملتیا زیاته وي، په هماغه اندازه د خپلواک ایران په وړاندې د دښمنانو د سې له ماتې سره مخامخیږي. د اسلامي انقلاب 24 کلنه تجربه ټولو ته معلومه ده چې هر کله ولس په ټاکنو کې له جوش ډک حضور درلودلی دی، د اسلامي جمهوریت نظام هم د ستونزو په وړاندې کامیابي او د ملي ګټو په تامینولو او د خلکو د غوښتنو په پوره کولو کې بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د ملي اقتدار او ځواک رامنځته کوونکی تر ټولو مهمه مؤلفه ولسی ملاتړ دی، او نړیوالو ته دا ورښیي چې په ایران کې واک د ټاکنو له لارې ترلاسه کیږي او په روانه واکمنۍ کې د خلکو اراده او غوښتنې جریان لري. په تیرو د 24 کلونو کې له سختو پړاوونو څخه په کامیابۍ سره د وتلو من جمله په ایران باندې د بعث د یرغل په وړاندې د مقاومت، د امریکې د پراخ بندیزونو د زغم، د دښمنانو د بېلابېلو دسیسو د شنډولو او د امریکې د زیات فشار سیاست ته د ماتې ورکولو جړې د اسلامي جمهوریت د نظام او د ولس په ملګرتیا او یو زړتوب کې نغښتې دي. د امریکا د مخکنی ولسمشر ترامپ د فشار سیاست ماته د ایران له حکومت سره د خلکو له ملګرتیا ثمره ده. د ترامپ ادارې په تیرو څلورو کلونو کې هڅې وکړې چې د زیات فشار سیاست په چوکاټ کې د خلکو او د اسلامي نظام ترمنځ واټن رامنځته کړي، لیکن له ماتې سره مخامخ شوه او له سپینې ماڼۍ څخه د ترامپ د تلو سبب وګرځېد. د امریکې د مخکنی ولسمشر ترامپ د فشار سیاست ماتې خوړل د ایران له حکومت سره د خلکو له ملګرتیا ثمره ده. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د پسرلی وږمې د تیرند پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې د نوروز د نیکمرغه اختر د شپو ورځې په مناسبت لزانګرو پروګرامونو د لړۍ له یو بد مطلب سره زفاتمی له خپل محترم همکار
حامد سیما سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو. هیله ده چې تر پای سره ملو ووسئ.
خوږو دوستانو، د نوروز ورځ یعنی د نوي کال او د پسرلي لومړنۍ ورځ جشن لمانځل یوازې کوم کلنی جشن او دستور نه دی، بلکې له یو بل سره په پیوند کې د ټولنیزو کردارونو یوه لړۍ ده چې په ځان له سر نه ترسره کیږي او د نوروز په وخت ټول سره یو ځای کیږي. نو په دې مناسبت مو درته له ایرانۍ لیتوګي راپورته شوي د نوروز د جشن د خورا مهمو ځانګړنو په باب په څلورو مطلبونو مشتمله یوه لړۍ برابره کړي چې له تاسو سره هم شریکوو. نوروز اختر یا د نوروز جشن لمانځل د ایرانیانو یو خورا مهم ویاړ دی چې د روښانه هندارې په څیر د ایرانیانو لیتوګه او د ایرانیانو ملي هویت یې په تاریخ کې د نړیوالو نندارې ته وړاندې کړی او هم هغه راز ځلیږي. نوروز ژوند ته د هیلې او اعتدال او د پوهې ځلا ده. د نوروز دستوري د هغو کسانو د خوشحالۍ سیمبل دی چې په یوه پراخ جغرافیایي ټاټوبي کې په ډول ډول والی او غوړېدا سره له شاوخوا چاپېریال سره په تعامل کې سوله او پخلاینه ترلاسه کړې ده او تر زرګونو کلونو پورې خپل کلتوري او ټولنیز ژوند ته دوام ورکړی دی.
نوروز یوه هغه څوملیتي دوسیه ده چې د 1300 مریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د 2010 میلادي کال د فروری په درویشتمه نیټه د یونسکو مؤسسې په لیست کې د نړۍ د میراث په توګه ثبت شوې ده. یوه داسې دوسیه چې له نفوسي پلوه د یوه ګډ میراث خورا ستره دوسیه حسابیږي. نوروز د یو ناملموس فرهنګي میراث په توګه په نړیواله سویه ثبت شوی. ناملموس فرهنګي میراث زیاتره په شفاهي بڼه له یو نسله بر نسل ته منتقلیږي او لرونکي دې ته د خپل هویت د یوې برخې په توګه فکر کوي. دغه میراث د تاریخ په اوږدو کې او د وخت او ځای ضرورتونو ته په ځواب کې پر لپسې او بیا بیا را برسیره او لا زیات ځلیږي او دغه بیا بیا ځلیده او غوړېده د هغه د ژوندي پاتې کېده یوه نښه ده. ناملموس فرهنګي میراث یوه بله ځانګړنه هم لري چې د ملموس کلتوري میراث په اپوټه پوله له منځه وړي او د کسانو ډلو قومونو او ملتونو ترمنځ غوړېږي او له یوه پراخ جغرافیایي ټاټوبي بلې پراخې جغرافیې ته واردېږي. دوستانو، ایران د هغې نقشې او مخینې له پلوه چې د بشریت د تاریخ په راپنځېدو کې لري د فرهنګ په حدود او جغرافیا کې د نړۍ یو خورا بډایه هیواد دی. داسې کلتور چې د ایران د ولس د ژوند د کیفیت په پیاوړي کولو او پراختیا کې رغنده او اوڅار رول یې لوبولی دی. Thank you.
خوږو دوستانو، په ایرانۍ لیتوګي او په ایران کې د ولس په نړۍ لید پراخ تفکر کې هغه فرهنګ یعنی جغرافیایي پلو ورتیر شوی کلتور د تاریخ په اوږدو کې بڼه موندلې او د اسطورې، فلسفې او عرفان په چوکاټ کې راپنځېدلې او ظاهر شوی دی. که څه هم د دغې نړۍ لید نښې نښانې له میلاده مخکې له زریزو راهیسې او له هغې وروسته زموږ د نیکونو په مخینو کې موجود دی، خو په هغو ډیرو زیاتو څانګو او پاڼو کې یې تشخیص چې د وخت تیریدا ورزیاته شي کوم آسان کار نه دی. له بده مرغه د دغه ډول فرعي څانګو او پاڼو د پیژندنې لپاره وخت په وخت هڅې د دغې لیتوګې د اصلي بڼې له درک او تحلیله لرې کړي او د یوې بې نتیجې هڅې په لاره مو سموي. هغه ایرانۍ لیتوګه چې په ډېر مخکیني پړاو کې یې بڼه موندلې، له اسلام مخکې یې بېلابېلو بدلونونو ته او پړاوونو ته مخه کړې او له اسلام وروسته د ابو علي سینا په څیر د نابغو او د اتار، ابو سعید ابوالخیر، حلاج، شمس او مولانا په څیر د عارفانو د تفکر په څیر په فلسفي لیتوګو کې اوج ته رسېدلې او د ایران د ولس په فرهنګ او کلتور کې په خپل ځای پاتې دی. دا مثال په توګه د نوروز جشن که څه هم د ایرانیانو ملي اختر دی، خو په دینی کتابونو او اسلامي روایتونو کې د دین د مخکخانو هم تایید کړی او دینی کارپیژاندو نوروز په ټولنه کې د معنویت د ژورتیا لپاره یو پلیټفارم او زمینه بللې ده. حتی ځینې هیوادونه چې اسلام پرې ټینګار کوي د لیدو کادو او د بزرګانو او مشرانو احترام، له یو بل سره مرسته کول او داسې نور ډېر ټولنیز کارونه په نوروز جشن کې لا زیات رابرسیره شوي او دغه ملي دستورو او جشن ته یې یوه دینی او اعتقادي بڼه ور په برخه کړې ده.
ایران د یوې ټولنې په توګه په خپلې لیتوګې کې له یوه اصلي مرکزه برخمن دی چې د هغه د هویت د بیانولو اساسي عامل دی. په بل معنا، ایرانی هویت د هغو کسانو او ایرانی ټولنې د شتون د حقیقت یو ترکیب دی چې له دغې ټولنې ټاټوبې او کلتور سره اړوند دی. هر یو ایرانی هغه که وغواړي او کنه یو مشخص ملی، قومي او شخصیتي هویت لري او هغه څه چې ایرانی لیتوګې نومول کیږي د هغه د باورونو او فیصلو اصلي ستنې ده چې د ایران په هویتي، کلتوري او ټولنیزو تعلیماتو او سمبولونو او نښو نښانو کې له ورایه ښکاري. یو مهم ټکی دا دی چې د لیتوګې او باور دغه اساس او ستنه لامهغه پایله تر دې دمه یو حقیقت ثابت شوی دی. لکه یو مثال یې دا چې د دومره مرحلهیي پنځېدا موضوع چې په زاړو اسطورو کې شته، شیخ اشراق په یوه بل ډول بیان کړی ده. هغه د فرشتو او انسانانو د راپنځېدو په بحثونو کې د انسان او حقیقت یعنی نور الانوار ترمنځ د فرشتو د منځګریتوب توضیح ورکړی دی او په عرفاني خبرو سره یې د پنځېدا موضوع ته پام کړی دی. یوه بله موضوع چې د ایرانۍ لیتوګې په ارزونې کې باید ورته پام وشي دا ده چې ایرانۍ لیتوګه یو داسې پلیټفارم یا زمینه ده چې په دوامدارو دودونو سره د ایران د ټولنې بدلونونه رابرسیره کوي، داسې بدلونونه چې د ژوند فرودې له ځان سره په تعامل، له نورو سره په تعامل او له نړۍ سره په تعامل کې رامنځته شوي او په اوسنۍ زمانې کې د یوه ایرانی ژوند ته بڼه ورکوي. که څه هم له موږ زیاتره کسان د خپلو باورونو په ژورتیا کې د ایرانۍ لیتوګې او نړۍ لید ته شتونه بې خبره یو، خو تقریبا موږ ټول ورسره بلد شوي یو او ورسره مخ یو. د دغې لیتوګې په تلپاتې شتونه باور دی چې د انساني تمدن او لیتوګې د پرمختګ په لاره کې غوره ځایګې ته په رسېدا کې د موږ هیلې لا زیاتوي. څرګنده ده په اوسنۍ نړۍ کې زموږ د موقعیت شرط د یوه خپلواک فکري نظام په توګه د دغه نړۍ او د هغو د منلو په اصولي پیژندګلوۍ کې دی. د ټولنیز او شخصي ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ایراني ژوند او د ایرانیانو چلندونو د ډول ډول ارخونو مطالعه دغه ټکی روښانه کوي چې له بېلابېلو موضوعګانو سره شاعرانه چلند او شاعرۍ د ایران پر حیات او لیتوګې سیوری غوړولی دی او د هغوی له روح او باطن سره پیاوړی پیوند لري، لکه څنګه چې ویاړمن ایرانیان د خپلو غوره او نبوغو ایرانیانو له فعال شتونه هم غافل نه دي. یو داسې شتون چې نخې نښانې د هغوی د ژوند د کلنیو مناسبتونو، البته په خورا مهمو اړخونو کې، په تېره بیا د نوروز د جشن په دستورو کې لیدل کېږي.
خوږو دوستانو، که څه هم نوروز د ایرانی ولس له باورونو او دودونو سره پوښل شوی، خو د مځکې پر مخ د ټولو ملتونو د ژوند خورا مهم اړخ سره ډیر نږدې پیوند لري. یعنی په طبیعت او ژواک چاپیریال کې په اوڅاره توګه له ورایه ښکاري. دا پسرلی په پیل کې راپنځېده او زیږدون د خاورو له منځه د بوټو راټوکېده او لویده او د طبیعت د حیات نوي کېده ته هیلې ساتل د طبیعت د لیوال انسان لپاره د نوروز د جشن خورا مهمې ځانګړنې دي. یو داسې جشن چې په هغه کې انسان خپل ځان له طبیعت سره غږمله کوي او له هغو سره د ګډې پخلاینې د ژوند لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کاروي. په زرګونو کلونو کې د طبیعت او د انسان د پنځېدونکي ځای درنښت او حفاظت تل د ایرانیانو لپاره یو سپېڅلې او ستره دنده ده، او د نوروز د ستوري او جشنونه چې عملاً د نوي کال را رسیدو یو میاشت مخکې راهیسې پیلېږي، درست په دې چارې ټینګار کوي. د ایرانۍ لیتوګې دوهمه ځانګړنه له طبیعت سره ګډ ژوند او د ژواک چاپیریال ساتنه ده چې د نوروز د جشن په ترسره کولو کې د دغې لیتوګې واقعي اهمیت لیدل کېږي. البته د ایرانۍ لیتوګې دریمه ځانګړنه چې نوروز په یوه جشن او یو موټی د ستوري بدلوي، له ځان سره له نورو سره د انسان په خلاینه او له نړۍ سره تعامل دی. نوروز د هر یو ایرانی لپاره یو داسې ارزښتمن فرصت رامنځته کوي چې خپل باطن ته متوجه کیږي او خپل باطنی او بهرنی اړیکو اصلاح ته مخه کوي. واقعیا دا دی، په هغې اندازې سره چې موږ له بهرنۍ نړۍ سره لاس او ګریوان کیږو، په ناغوښتي ډول له باطنی نړۍ څخه غافل یو. ډیر کسان دا وایي چې مګر امکان لري چې انسان له ځان سره پخلا نشي. د دې په جواب کې باید وویل شي چې له موږ ډیر داسې شته چې په خپله له ځان سره پخلا نه یو. پخلاینه یعنی دا چې زه خپلو ټولو تیرو ټاکنو فیصلو ته د احترام په سترګه ګورم، او که تیروتنې مو هم کړې وي هغه ټوله منم، او که د هغو له امله مو د ځان لپاره کوم درد او کړاو رامنځته کړی وي نو خپل ځان بخم. د ځان بخل او د نوي ژوند پیلول د ایرانۍ لیتوګې یوه خورا مهمه ځانګړنه ده چې د نوروز د بخنې په اندازه او له نورو انسانانو سره د پخلاینې هومره اهمیت لري. نوروز له ځان نړۍ او نړیوالو سره د پخلاینې او سولې لپاره یو مناسب فرصت دی، او دغه ارزښتمن خوی او خصلت د ایرانیانو له نړۍ لید او لیتوګې راپورته شوی دی.
دوستانو، په راتلونکو ورځو کې در سره د نوروز په جشن او دستورو کې له ایرانۍ لیتوګې د دغه ځله لا زیات اړخونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو. البته د 1400 مریز کال د رارسېدو په مناسبت یو ځل بیا د مبارکۍ په ویلو سره د ایران د یو لوړ پورې او اتر شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی د څو شعرونو په وړاندې کولو سره مو تر بل د پروګرامه په نیومن خدای سپارو. خدای مو مل او ملګری.
هر کله
راشه.
پسرلی راغه ونی گل شوی، پسرلی راغه ونی گل شوی، زما د زړه ونی خزان و هلی دینا. د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو او د هر کله راشه د ګلبڼو خوږو ګلانو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دا د یو ځل بیا هم سیما سره د خپلې همکارې
فاطمی
ستاسو خدمت ته حاضر شوی څو له تاسو لخوا را رسیدلو لیکنو شعرونو او پیغامونو سره ستاسو خدمت کې ووسو. یادونه کوو چې نن د حضرت امام سجاد یا حضرت امام زین العابدین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه هم ده. نو په دې مناسبت د نړۍ ټرست مسلمانانو او د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پاکې قرآن مینوالو په تیره بیا خپلو خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو.
ډیره مننه حامد صاحب. زه هم ګرانو دوستانو ته د سلامونو په ویلو سره هیله لرم چې خواږه اوریدونکي به روغ او جوړ وي
انشاءالله،
او دا خپل پروګرام به اوري
انشاءالله.
دوستانو یادونه کوو چې موږ هم په دې یعنی د هر کله راشه په نوم په واتساپ کې یو ګروپ لرو چیرته چې زیاتره قدرمن اوریدونکي او دوستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظرونه، شعرونه او غږیز پیغامونه هم له موږ سره او هم له نورو دوستانو او ملګرو سره شریکوي. د واتساپ د ګروپ شمیره هم په دوام کې اعلانوو او یادونه کوو چې په دغه ګروپ کې موږ هر اونۍ ستاسو مینوالو په مشوره یوه موضوع د بحث او نظرونو لپاره ژدو چې البته اوس وخت دوو اونیو ته زیات شوی دی. د روانو دوو اونیو لپاره زموږ د ګروپ موضوع ده د امام زمان علیه السلام ولادت کلیزه او د دوی شخصیت او همداشان ظهور.
نو مېرمن فاطمی ملګرو په ګروپ کې په دې حق له خپل نظرونه څرګند کړي هم دي او بیا به هم پر لیکنې شعرونه او غږیز پیغامونه را لیږي انشاءالله. نو یو جهان مننه کوو د ټولو دوستانو او راځو پروګرام ته. خو له دې مخکې د هر کله راشه ګروپ د واتس اپ شمیره هم خپل خوږو اوریدونکو سره شریکو چې خپل یو لیکي او نور ملګرو سره هم شریک کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00989305045496. نو راګرځو د دوی خپل ملګرو خوږو اوریدونکو لیکنو ته. خو لا یوې وړې شان دمې ورسته
یو ځل بیا مو هرکلی کوو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او وار له واره راځو ستاسو له خوا را رسېدلو مطالبو.
نو په سر کې د نوروز په هکله د ستر شاعر خوشحال خان خټک د هغه شعر پاتې برخه راخلو. نو که یاد مو وي دا زمونږ ګران اوریدونکي فضل غنی را لګلې او څو بیتونه په تیر پروګرام کې خبره شوې دي. نو خوشحال بابا په دوام کې وایي، یعنی دا مخکې څو بیتونه تیر شوې دي کنه، خو دا یو بیتونه په دوام کې خوشحال خان خټک بیا وایي چې پر کله کله لاس د اهریمن وو د سلیمان په ګوتې پیچ کړم خندا هم د فرښتو امین منت دی په دعا کې لا جرم ورزنې پټ کړم دعا هم د جهان غمونه واړه پکې ځای شول د جهان غمونه واړه پکې ځای شول شکر دا چې زړه یې لوی راکړو و ما هم چې لیدلې د وفا د هغه یار وی چې لیدلې د وفا د هغه یار وی په دوسترګو قبل وا د جفا هم خاپره مخ په خوب کې راخ کړه کړ خاپره مخ په خوب کې راخ کړه کړ لیونتوب می ورسره مند سودا هم چې په هسې مخ مې کسی برابر شول چې په هسې مخ مې کسی برابر شول زب نور په بل مخ نکړم سترګې واهم مړېدل به به هسې مخ نو په جهان کې سترګې
وږی سترګې دې زما هم
مړیدل به به حسې مخنو په جهان کې وږی سترګې دې زما هم که خوشحال د یار وصال په دنیا مومي که خوشحال د یار وصال په دنیا مومي تمامي دنیا ترې زاشه ما فیها هم
تمامي دنیا ترې زاشه ما فیا هم ډیر په زړه پورې کلام د ستر شاعر خوشحال خان خټک روح شاد وی او همدا شان منندویو د محترم فضل غنی صاحب چې موږ ته یې دغه شعر را لېږلې کورې ودان بیا هم رازو له خیره
نو ان شاء الله داسې کوو چې لیکنې خو ډېرې زیاتې دي کنه دا شعر هم ډېر اوږدو البته خو ډېر ښه شعر و کنه نو اوس راځو خپل ښایسته چمن سیمې څخه زمونږ
دلته باسط توحید ورور صاحب بیا وایي چې د پسرلي په هره وایي چې پسرلیه زه به دې احسان ومنم پسرلیه زه به دې احسان ومنم خو ته د ځان سره جانان راوړه
وا وا ډیر ښه انشاءالله چې دا سپرلی دې جانان درته راوړي نو لیکنو شعرونو ته مو بیا هم سترګې په لاره یو نو اوس ځو له ښایسته چمن سیمې ته لا چمن سیمې زموږ د قدرمن ملګري او شاعر ورور عبدالوهاب غیرت صاحب هم په خپل یو شعر سره پروګرام ښایسته کړی دی غیرت صاحب وایي نن مسترګې ژړېدلې ستا په یاد کې نن مسترګې ژړېدلې ستا په یاد کې نن مې اوښکې څڅېدلې ستا په یاد کې نه قرار نه هیڅ سکون زما غیرت وو نه قرار نه هیڅ سکون زما غیرت وو نن مې زړه نارې وهلې ستا په یاد کې
نن مې زړه نارې وهلې ستا په یاد کې یو جهان مننه مو کوو ګران عبدالوهاب غیرت صاحب ستاسو ښکلو شعرونو ته بیا هم سترګې په لارې یو خو دلته که ستاسو خوښه وي حامد صاحب به یو لنډ دم وکړو او بیا به راشو د محترمو دوستانو غږیزو پیغامونو ته
خپل خوګو 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 دوستانو یو ځل بیا هر کله کوو نو راګرځو خپلو د ملګرو غږیزو پیغامونو ته نو لومړی پیغام هم زمونږ ډیر محترم او خواږه ملګري او د تهران رادیو د پخوانی کارکونکي ښاغلي محمد علي بنکش صاحب دی چې د نوروز او پسرلي په حق لی یو پوره مینی سره یو پیغام را لېږلی دی نو راځئ چې ووینو محمد صاحب مونږ ته څه وایي
د داسې پنځون د خالق په نامه چې پکې د یو په زړه پورې بدلون کتون کیو تر هر څه د مخه د نوروز او نوی لمریز کال د راشیده په مناسبت د تهران رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم الله د وکړي چې دغه کال مو په سیمه کې د امن سولې مینې محبت زیره راوړي او د پښتون غم زپلې ولس د پردی ولت پلی جنگ نور وژغوري پاک پروردگار د پپن زون کې دغه خایسته بدلون پچیر زمون په جوړونو او نظرونو کې هم یو خپل بدلون راولي څو دغه پس ټولنه کې مو روانه کرکه کینه اختلافات رخ دښمنه او ترپګنګي په مینې محبت ورور ګولوی یو ولی او یو زړتوب بدلی شي کریم خدای دې زمونږ روان حالات په ډیرو خو حالاتو بدل کاندي نوروز یو داسې حقیقت دی کنه چې په هغه طبیعت فطرت پنځون او قدرت پورې نیغ په نیغه اړه لري چې مهربان څښتن د مسکه پر مخ تخپل او مخلوقاتو د هاوسا ژوند د تیرولو لپاره پنځولې او خلق کړی دی او په همدا ورځ مزکه بیا له سره ژوند کیږي ونه بوټي زرغونېږي غوټه سپړېږي ګلونه راټوکېږي او یو ډېر خوشبودار فضا رامینځته کیږي او یو ډېر په زړه پورې چاپېریال برابرېږي دا سه چې د هر انسان جبا د پنځون کی ستاینه تا اڑکیږي او وای یا مقلب القلوب والابصار یا محبل الحول والاحوال یا مدبر الليل والنهار حول حالنا الا احسن الحال اے د زړونو او نظرونو بدلون کیا اے د شپې او د ورځې تدبیرون کیا اے حالاتو بدلون کیا زمون حالات پر ډیر خ حالاتو بدل کاندي
امین یا رب العالمین الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو حالات پر ډیر خ حالات بدل کړی
ان شاء الله
او په دې دوا سره رازو دوهم غږیز پیغام ته چې د ایران د اسلامي جمهوریت په کرچ کې زموږ ډیر ګران او محترم ورور محمد اکبر سلطانی صاحب را لېږلی او وای
زړه می درد کوي ل زړه ور پسې ژاړم زړه می درد کوي ل زړه ور پسې ژاړم دشمنان چې می مړ ور پسې ژاړم ما د یار دغه غوښتنه هم پورا کړه ما د یار دغه غوښتنه هم پورا کړه نه یې نوم اخلم او نه ورپسې ژاړم بیلتانه یم داسې حال ته رسولی بیلتانه یم داسې حال ته رسولی یار د بل درومې او زه ورپسې ژاړم چې تر څو مې وي دا ژبه یادومې چې تر څو مې وي دا ژبه یادومې چې تر څو لرم لیمه ورپسې ژاړم مخ او زلفې یې په یاد راځي درویشه مخ او زلفې یې په یاد راځي درویشه په رڼا او په تیاره ورپسې ژاړم زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم دشمنان چې مې وي مړه ورپسې ژاړم
ډیر ښه جناب سلطانی صاحب ستاسو د دې ښکلي شعر چې داسې په مینه مو ویلې دی بیا مو هم دغې مینې ته سترګې په لاره یو نو مېرمن فاطمی وخت په منډه روان دی او لیکنې هم ډېرې راته پرتې دي ګوره د ګرانو ملګرو لهنګو زمونږ یو خواږه اوریدونکي ښاغلي امداد بنګش صاحب د حضرت امام زین العابدین علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت د مشهور او تکړه شاعر خاغلی انور شاهین خان خیل صاحب یو ډیر ښه شعر را لېږلې دی چې د شعبان د میاشتې په پنځمه یعنی د جمعې په ورځ دغه کلیزه وه نو ورڅخه په بخښنې سره یې ورته دا د نن خپرو نو شاهین صاحب شعر په خپل شعر کې د حضرت امام زین العابدین علیه السلام ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي شاهین خان خیل صاحب وایي بېله شکه هغه ګران ستنه د دین دی بېله شکه هغه ګران ستنه د دین دی څلورم امام زین العابدین دی چې لمسی د محمد او د علي دی چې لمسی د محمد او د علي دی او بنده متی د رب العالمین دی د زینه د عابدینو هم سجاد دی د زینه د عابدینو هم سجاد دی چې گوا یې په سجدو ښکلی جبین دی مبلغ د کربلا د انقلاب دی مبلغ د کربلا د انقلاب دی د امام حسین بر حق جانشین دی هم شاهد د یزیدی ظلم ستم دی هم شاهد د یزیدی ظلم ستم دی هم کتون کې د بیان او د نورین دی د کوفی او شام مانې په لرزان کړي د علی د زوی خطاب چې آتشین دی صحیفه سجادیه له حکمت ډکه صحیفه سجادیه لا حکمت ډکا چې کتاب د دعاګانو بهترین دی دا د جبر په نظام کې یې حکمت ته هم رموز او هم د زړه په کې تسکین دی هدایت یې شی مونږ دی په پیروي کې هدایت یې شی مونږ دی په پیروي کې اهل بیت چې پاک د ختم المرسلین دی چې لار د اهل بیت او کړه غوړه چې لار د اهل بیت کړل غوړه بزار زکه نور لارونه شاهین دی
حامد صاحب دا خو ډیر زبردست شعر و،
مننه
کوو د خپل ګران قدر ورور بنګش صاحب، او همدا شان الله تعالی دې حجر وکړي ورکړي ګران خانخیل صاحب ته، چې د مختلفو پیښو او مناسبتونو په اکله داسې معیاري شعرونه لیکي
نو ګورن له خپل ملګرو به هم غواړو میرمن فاطمی چې بیا هم د ګروپ د موضوع په حق له خپل نظرونه شعرونه او پیغامونه راولېږي
ان شاء الله تعالی. موږ خو همیشه غواړو چې داسې شش شعرونه او پیغامونه وي چې موږ خپاره کړو د نورو اوریدونکو لپاره. خو وخت نشته حمید صاحب، که ستاسو خوښه وي خو
له خپل اوریدونکو به اجازه وغواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.